ذوق دی که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر یې نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دی دا باید تیر نشي. او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپله تمایل نه وښي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، دې جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شی کله یوه ښځه ته ووایي چې قرآن شریف دی ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړم. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټوله فرض هم ده. اما کله تاسو وګورئ، زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقمندي فکر او د فکر مسیر بدلېږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو فشر سره کېږي او دا بیرته نشي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکي ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي، او کور یو ودانۍ کې ډیر وخت واخلي د سره جوړې دي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت وغواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د ښځو نورو د لپاره ډېر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولی شي. همدغسې د ښځو د لپاره هم، چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانع یو، که موږ ویو چې موږ د بني آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولو په چین کې همې تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختیو معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د پاره ویل شوې ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې مې تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نه څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپله پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلي دي چې که څوک تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړی یو ستا ښځې نالوستې، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړه. مساوي پرمختګ په دې معنی چې که چیرته په یوه ټولنه کې ناانډولي رامنځته شوه، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده. او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکولی، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې موږ دوامدار جګړه لرو په افغانستان کې. بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کېږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم دا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي. مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي، هغه لاړه سواد زده کړ او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغه پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کاندي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته ویم باسواده اوسي، او خصوصا کوم میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي هغوی د سالم ترینه ماشومانو خاوندانی، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندانی. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې ستا چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول شوي دي او دوی اوس نسي کولای چې خپل ښوونځي ته ولاړ شي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچی زیاد ما وریره ده چې یوه ښوونځي ته ځي او یوه نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو قبل ورځ ما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بېسوادانو په جمع کې راځو، وایي زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بېرته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې، زه نه شم لوستې. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده، د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورانداره ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبانو وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم، اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، اوس خو موږ لاقل فضل د خدای د بوکرانه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د کادرۍ د چین دغه غوندې هغه میده میده سوري نه وو د سترګو دپاره چې به یې دلته برابر کړي. هغه فکر به مې د دنیا دومره تنګ، هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې دا دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې پټې کولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم، نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کوم بل څه شی نه و، که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخ ته ایښې وای، زما دپاره ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره چا ارزښت لرل هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي، دوی هم تجربه کن، یا گرچه دوی لگه دیده یو دل جونه چه ده خواندین پاتیشی ویده اما اغا تجربه کن لکه ما تجربه کن. نو زه هیله منه ایم چه طالبان دغه بهانه نور ورکه کن، یو دروازه که ده تعلیم خلاصه ای ده نرخزو ده پاره ده خلاصه کن او داسې بهانه ده فکر نلطه ای چه انجونه ناهیلی شی دا طولنه بیا ده ناندواله خواته لار شی ده جهالت خواته لار شی. زه فکر کنم چه چوب ده هیواد ریختینه بچه زانته وی یا ریختینه لور زانته وی یا ریختینه انسان ده طولنه زان فکر که او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یوه غوښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غوښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا طالبان په دې پوه سوي دي چې نړیوالو ته د ښځو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمې دي، نو دوی به دا د په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الې په توګه کاروي؟
زه فکر کنم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخ هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي، همدې د کابله دا اوس د فشار د یو آلې په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم ورباندې بزنس کا، بل اړخ هم ورباندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې حتی د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. زما حق چې زنه دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولا کچ هغه نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه ډیره یو داسه خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم، یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان اوربانې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه دی، دا غیر انساني کار دی او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته که مړه شم تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نشم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله منه یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د ملالۍ شینواری خبري واوریدې. د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم. موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمېره دا ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.